دغه انګور خواخه سره خواخه انګور سره بسم دغه عملونه دي چې د فسګ یو خزه بل خزه سره خوشونتو کې د خوشونتونه زیاتېږي کورونه کې.
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وای چې لبد مرغه پاک سره کورنۍ وکي نوی ناوي دی به زندانی په چیر ژوند کوي.
متاسفانه چې خزه په جامعه کې داسې یو ژوند کار لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خاښ یو هر سره دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري. هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه دوا کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د میره سره هغه ژوند لري چې وسط دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا میره دې د حق نه لري چې تاته ووایي چې دغه زوی ته دې شودې ورکړه. که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما د پاره په قزمه راکړه، هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیده نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما دوی خاکې سه د وسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت شاید هغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغسې ورته عنعناتو ته چې په کوم رقم باید هغه شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېر هغه تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړي شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې همداسې مستقل ژوند وکړم، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت د دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاشې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وایي هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغلې شمې سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک یې بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی وي او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوي وي، د دوی باندې دا رفتار شوي هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسېږي په یو چا ظلم شوی هغه هم ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یو ویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، ظلم کوي، د لیورښه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل، دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه نایلې کېږي. دا نشي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او ته خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فیزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپله د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولی. هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کې؟ نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښي باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم مقدې چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوي دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي. لکه مثلا په ما ظلم شوی، زه نه پوهېږم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغه سې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چېرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او سله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي هر خستالیم اوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چېرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دغه هم خبرې وکړې چې کله یوه خوا کې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ور نه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناهګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم، اوس په ما خوښ یې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوښ یې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خوښ یې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوی ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د ارامښت سبب کېږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم ارامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لار پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خوښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پې وکړو. یعنې تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپل خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمن کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري، نو ډېر بد عواقب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زمونږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو زد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
د ازادي میلما.
السلام علیکم. د ازادي میلما پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نمونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ کې ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځو ګورم چې د شپې تهران دي، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دي لري چې کباړه دادت کباړ دکانونه ته تللی دي، دا اوس ډوډۍ هغه سره دای ټکوله ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولی، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره معاش مونږ ته نه ورکوي. مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډېر معلولین د شپې وږي سمولي، ډوډۍ نه لري. ولا پوځ ته شوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه. زمونږ یو معلول ما ته زنګ وواله، له پوښ وروره وایي ما وایي 10 روپۍ ما ته راکړه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکمه. دومره مشکلات کې وو. نو که چېرته دغه مونږ ته حقوق مونږ ته 1,000 راکوله، 1,000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 1,500 به زمونږ مصرف کېدله، 1,500 به مونږ ته پاتې کېدلم. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 2,000, 2,500, 3,500 دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوښوي
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو 40 کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلوران شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته معاش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته، یو معلول ته 1,00,000، یو لا پشل زره ماش ورکه یو مونږ ته 15 ډیر زره سالور ډیر زره دو ډیر زره ی اتل زره دغه مونږ ته ماشونه تاکلې دې دې باندې زمونږ د کال چارو پردان کې څه سره ماته د کال راکړه ده هغه پوسه ما د کور کې را ورسله هم دا بل برق را باندې پاته د شاروالی پاته ډیر وخت ما په شاروالی مونډي وسه بلم را مونډي وسه او مای بین ډیر سخت مست ګروان دی پننګرار کې زه خپل ګور مو ګرځم ډیر د ننګرارن ټول معلولین می دوستان هم دي نو مونږ ډیر سخت مشکلات کې محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري. اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي؟
اوس خو مونږ ته خو څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوښه دا چې دوی خو خبرې دي چې پوښه مونږ معلول ته ما دغه کوو اگر تیرے دائرہ کے چیدے پوچھے زمانگا دیر عزت ہو مونگ باندے بے ٹک کار نکا والا مونگ بے عزت کا والا مونگ تا بے پرو خوق را کا والا مونگ سارا بے کومکونا وایا وار کا والا مونگا بچی کالا پیسے با داختر بنی زکی دے مونگ سارا بچی پیسے نوے مونگا با داولای تی شورا تا بطلو آگا مشران بے مونگ تا بے چی پخیر آگلے قارمانانو پخیر آگلے بے آرے بچی کالا وطلو مونگ تا بے پینزے زارا سالور زارا بجب کے دل از مونگ جب خرچا دا خلق مونگ تا چیر تا مونگ تا نکار ورکی و نو خوق ورکی پوچھے او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډېر عزت او زمونږ ډېر قدر او کوشي ډېر مونږ نازولو کوشي دا خلک مونږ ته دومره نه ګوري معلولین ته قتل نه ګوري.
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده؟
دا غورور ابل ورځ راته څنګه زره ولې ګلې دا مې درې بوجه وړه واغه سره مشکلات مې دا غره دوه مېشتې پوره را فشو دینه په لور بیا مشته ګروان کېږه ما دیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګیم تیر کړی دي وګیم تیر کړی دي پوه شي اوس ډوډۍ خوړل ده په دې ټیم کې اوس ډوډۍ نه پیدا شو ما هغه مده شو د شوې پوه شي دا درته په واقع نه وایم په حقیقت وایم پوه شي مونږ څه شو د شوې یو پوه شي نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو مار ورکم مال ورک ورته 5000 راته ولېګل ګور آباد بچی لوی بیا درې بوجه وړه مې واغسل سره وړه مې واغسل بوجه 1500 روپۍ څوارلسم سوا نو دا غل یو میاشت ونی میاشت دوه میاشتې مې گزاره کېږي مال د خدای نه خما شومان مې دی پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوټان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوټان هم لري سپلای هم لري هغوی خو پلارونه څوک لاسګاډي ګرځي که څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاربار ته کو پک پیدا کېږي مونږ معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې دی ماشومان ټول زمونږ نه بوټان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شیم نه لري پوه شي نه خولۍ لري پوه شي نه هغه د کور ژوند هم صحیح دی او هغه یو دغه ډوډۍ اوړه چې پخو کور کې په تنور کې هغه هم دا ډیرانونو نه پلاسټیکونه جمع او هغې باندې ډوډۍ پخو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولی دی پوه شي دغسې مشکلات سره مخ شوی یم دا پلاسټیکو باندې دا پمپرو باندې دغسې د دې باندې مونږ دا تنور ګرمو زما ماشومان ټول پوه شي مشکلاتو سره مخ شوی دی ټوخی نیولی دی پوه شي اوس هغه بله بله دغه نو پیسې نشته چې دا دوا وو دغسې مشکلاتونه دي او جمهوریت کښې چې دی هغې کښې بیا زمونږ ماش پوره وو نانبایي والا ته مې هم د میاشتې یو نیم زره ورکولې 500 روپۍ به ډوډۍ پخوله دوره خو زمونږ ډېر مشکلات رفه وو جمهوریت کښې دی کښې نشته پوه شي محترمه.
افغان صاحب په افغانستان کښې په لسګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغسې سختو شرایطو کښې ژوند کوي که د ځینو کسانو ژوند بهتره دی؟
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نه هم زه د شپې چې غږ جګوم د نور ولایتونو نه هم دا څلور دېرش ولایتونو هم زما ډېر عزت کوي پوه شي زما ډېر قدر کوي زما ماته هر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کښې ماته سلامونه وایي زه ټول مانه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول موږ ته ګروان دي که د نور چې ننګرهار کښې دومره مشکل دی نور ولایتونو کښې هم همدغه حالات دی داسې نه چې ځان ته په ننګرهار کښې دی یو دفعه اوس چې کړلو دغه یې کړلو بیومیټریک یې کړلو مونږ ما ته درې زره ماش وټاکله ما ته وویل چې ته مال قاري صاحب مختارمه مال زه خو دواړه خونه معیب یم وایي نه تا دا یو خپې دی وایي ته د دروغو نه وایي صافې کې یو خپې نه هم په زوره ساه لرې کېږي بي صاحب بیا ما ته د میاشتې درې زره یې وټاکله خپل د کسانو د میاشتې 15000 یې وټاکله هغوی ته د کال 6000 ورکې مونږ ته د کال 10000 ورکې 3000 مونږ ته وټاکله پوه شوې نو ما ورته وویل چې قاري صاحب زه دواړه خونه هغه بیا زما بیومیټریک یې مو کړل هر شی کار خلاص وو اوس بیا یې مونږ راغوښه مونږ بیا راغواړي وایي چې مونږ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومیټریک او پوجئ. نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کېږي، دا بیومیټریک کېږي. او چې یو ځل د ګوته ولګېده بیا کسې ووتله کاد دې راکړه، نو بس هماغه شو کنه. اوس بیا موږ راغواړي، بیا موږ ته زمونږ دغه کېږي، موږ ته بیا موږ ته ګرم کړي. بیا څوک ولایته ولسوالیو نه کرا ورکوي، کرا نه لري. یو بل ورځ چپلار نه پخپو راغلی و، وایي د شپې درې بجې مرکت کړی و، وای پوه شو اوه بجې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم، وایي پیسې را سره نه وي، وایي د شپې راته زنګ وهلی و چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بلې افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله، همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته، موږ ناست. یو سړی راغی، موږ ته سلام واچول، موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب مخترمه، وای خیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو د تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي. پوه شوې؟ موږ سره د مور د میرې چلن کوي. هغه چپل ولاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خدا هم افغانان دي کنه، پنجابیان خودي دي، دام دي افغانستان دي کنه. هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ولوی، هغه د استخبارات سړی و، هغه چې د ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی. بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس موږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه هم پاتې یو. پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي. پوه شوې؟ د شپې وږي سه ملي بچو سره، نو دغه مشکل موږ ډېر سخت.
بلې افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دولتي دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واغستل، یو دفعه شپږ میاشتې واغستل. بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي. موسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ. زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی دی چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د معیبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب مخترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي. هغه مونږ کور کې را ورکړو، که هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه موږ چای بوره غوړي واخلو، دا موږ کم سر ته ورسو دا دېرش زر روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی یم، مال زه تا ته د کال دېرش زر ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه ته په دې دېرش زر روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وایزه زه وایزان ویسي زه، موږ ته وایزان وسي ویسي زه، موږ ته دغسې خبرې کوي.
بلې افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته بدغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي. دا د مستیفان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ما ته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی. زه خپله ولایت نه شل قدمه دا قومندانه امنیت قومندانه سره زما کور دی، دومره تینه لري مانو د څه پوښتنه ګرارن ما ته ټول معلوم دي. پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي. پوه شو؟ داخله
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کیږي، څه احساس کوي؟
مایدین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ، غونډه شپه، الله ته جاړي. نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري. دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویلله د افغان صاحب، وایي دا زمونږ غږ دغه که چې دغه ازادي راډیو د خوانه وایي چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوام نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي. وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي، په مشکل سره مخ دي چې خپل معصوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا هم زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پی ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پی.
بلې، تاسو چې په ټولنه کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسوونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت، بوجه بوجه مشکل لري. ما یبین زه خپله خو ډېر مشکلات سره مخ شوی یم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل له خپل مې درته درد ونه ویل. زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خپونه فلج یم. زما یو لورکی سینه او بغل دی، نن شپږم اوم ورځ دی. باور وکړه پوه شي چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم. که دغه ماشوم ته زه یو څو درې ورځې دوا وانخلم، دا ماشوم شاید فامیل یې دغه شي، ځان ژوند دغه کې ژوند وبایلي پوه شي. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله، مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اخیستلې، اوس پیسې سره نشته، اوس د څه شی واخلم؟
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخېږي؟ نو تاسو خو به حتماً د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوئ، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زړه مې سبا پیدا کېږي چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه کوڅې ښار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې هماغه مشکلات بیا مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاښونه غاښ په غاښ وخم، دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات، د کورنۍ مشکلات ډېر ډېر لرم پوه شي. ګیرې پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو معتاد ورور مې راته په کور کې دی. معتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره څلور پنځه بچیانې دي، مخکې پولیسو کې اردو کې و، هغه نه چې وظیفه ختم شو معتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نخه ماشومان مې خپل دي. زه خپل ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري. نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسوونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غږ جګه او خپل منډې تړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره، ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه هم ډېر پوه شي.
بلې، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړب شي مو د لاس اور کړې؟
تر خو د لسوالې تسلل ما تذکره می جوړوله یو تو کال مخکې بل روانه مم دې سره غاړه کې، بس رکشا کې ناسو ما سرک د غاړه مې نو ولولو، دغه تخپیره ګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وصل دي
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخلې ما بره.
دا ماین په خوانی وو که په دې ورستوي کې هلته چا ځای پر ځای کړی وو؟
بس سره غاړه د ماینو نور نه پوهېږم چې وخت دغه شوی او څو کاله مخکې شوی او که په ماغه ورځ کې شوی او که کومه وخت، خو وخت ماته معلوم نه دی.
له څو کلو تېرېدو وروسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډېر کلونه اوسو.
شاوخوا څو کاله به کېږي؟
اتلس کاله کېږي.
او خپله څو کلن یاست؟
خپله دوه څلوېښت کاله.
بله، افغان صاحب، یوه ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا ده چې خلک، البته ځینې کسان، معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي. دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تېرېدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. مګر مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیب شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک در ته چارپای وای او رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دي او ابغا زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه خپیاغستی دی او دغه مشکل ورته مخکې کړه الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله، مخکې مې چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي، خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څه مو د مخکې ویل کوم معیب ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وای دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی، هغسې زه خپله زموږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې که نه نو سي ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي، څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخپې اخیستې دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه کړي دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخپې اخیستې پوه شي بنده خو نه دی دېنه اخیستی خو بځاګه دې میته څو کې ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دې مشران دي باید خپل کورنۍ ته وسته دي خپل ماشومان ته د تربیه او تعلیم ورکي نو خو اوس دومره تربیه او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته نږدې ټول هم دغه اوسګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغه اوس ټول ماشومان هم دغه ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه و هغه مثبت شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي؟ ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واسې ډېر څه کېږي، آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه، زمونږ موږ چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي، هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شي نو هغه به ما سره څه کومک وکړي که نه هغوی خپله مشته ګروان دي پوه شي زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لاس نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله بیا ما سره په واټساپ دی بل چا په واټساپ باندې تماس وینوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېده لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره چې کښو $1000 ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته، ما نه ورکوي ورته، کار نه ورکوي، بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو، د افغانستان معلولین یو، پوه شئ موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو موږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبادت الله باندې غږ کوو چې دغه څلور دېرش ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي او که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي داسې معلولین موږ لیدلي دي او سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شي مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس څوک نه ورکوي پوه شي نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایي موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو
شفیق الله افغان مننه چې د ازادي میلمه پروگرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروگرام کې را سره وې.
خوشاله اوسې. ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دواړو الله سلام.
د ازادي میلمه
باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے باران میں بسڑ خو خو بری دل راغلے خفگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکھے خفگانوخ کے شب گرٹو بشورا ٹول پشپکھے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بسڑ خو خو ورے دل راغلے جلا نتا خو دین کا بندونه ډېر وتړل څنګه دې خدای چې مې په کوتو راکول راغلې څنګه دې خدای چې مې په کوتو راکول راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادو دې راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادو دې راغلې لکه باران مې بزړ خو خو غوړې دل راغلې لکه باران مې بزړ خو خو غوړې دل راغلې عمر دې ډېر دې همدا اوس مې یادو دې راغلې